السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې چې ورسره د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې په لومړي نیم ساعته خبری مجله پیلېږي. نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو سلمه کلیزه ده چې په دې مناسبت په بیلابیلو ولایتونو کې د جشنونو مراسم دي او ازادي راډیو هم ځانګړي پروګرامونه درته لري. نن د شنبه ده، د زمري اسد 28مه د اګست میاشتې 19مه. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخې ته ورځو. د کابل په دارالامان ماڼۍ کې د خپلواکۍ د جشن لمانځل ځنډول سوي دي. د افغانستان ولسمشر وایي پاکستان لا هم د طالبانو ملاتړ کوي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د خلکو پر ګرځېدو راګرځېدو بندیز لا پسې سخت شوی دی. نن د زمري 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له سلمې کلیزې سره برابره ده. حکومت د دې کلیزې د لمانځلو لپاره د زیاتو تدابیرو خبره کړې ده، خو د کابل په دارالامان ماڼۍ کې د دې ورځې رسمي جشن د کابل د شنبې شپې د برید له کبله ځنډول سوی دی. د چارو د ادارې لوی رئیس او د دغه جشن د ترسراوي کمیسیون مسؤول سید وحید احمد قتالی په دې اړه په یوه پیغام کې وویل:
جلالمآب رئیس جمهور دارنشای برگزاری برنامه های 100 سال استقلال فرا خواندند و به حرمت شهدا و خانواده های داغدار و زخمی های کشور دارنشا را هدایت دادند که مراسم رسمی قصر دارالامان و جشن قصر دارالامان برای چند روز به تعویق بندازند.
په کابل کې د ودونو په یوه تالار کې د شنبې د شپې په حمله کې چې داعش ډلې مسؤلیت منلی، درې شپېته کسان وژل سوي او 102 نور ټپیان سوي دي. ښاغلي قتالی زیاته کړه چې ولسمشر غني به د دوشنبې په ورځ د ازادۍ څلي ته د ګلو ګېډې کښېږدي او بیا به وینا کوي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې له تېرې شپې راهیسې د خپلواکۍ جشن په شانداره توګه لمانځل کېږي. د افغانستان ولسمشر وایي پاکستان لا هم د طالبانو ملاتړ کوي او د سولې په پروسه کې جدي همکاري نه ده کړې. جمهوری رئیس دا خبره تیر ماښام د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله په ټویټر کې خبره کړې او زیاته کړې ده چې که طالبان د پاکستان ملاتړ ونه لري دوام نسی کولی. د بیان له مخې ښاغلی غنی په ارګ کې د افغانستان او پاکستان لپاره د چین له ځانګړي استازي دینګ شیجون سره په کتنې کې دا خبرې کړې دي. ولسمشر غنی د کابل تر خونړي برید یوه ورځ وروسته چې نږدې 2500 کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې، په دې کتنې کې ټینګار کړی چې که طالبان بریدونو ته دوام ورکړي د سولې لاره به لا پسې تنګه کړي. د ارګ د بیان له مخې د چین ځانګړي استازي ښاغلی شیجون ویلي چې هېواد یې هیله من دی طالبان له افغان حکومت سره خبرې پیل او اوربند وکړي. پاکستان د ولسمشر غنی د دغو تازه نیوکو په ځواب کې څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي و چې د افغانستان په سولې کې د اسانچاري رول ادا کوي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په مرکز سرینګر کې چارواکو پرون د خلکو پر ګرځېدو راګرځېدو بندیز لا پسې سخت کړ. دا اقدام په سیمه کې د تاوتریخوالي تر زیاتېدو وروسته وسو، خو چارواکو ادعا کړې چې د دوو اونیو تر فشار وروسته یې محدودیتونه کم کړي دي. رویټرز اژانس د عالی رتبه چارواکو او عیني شاهدانو په حواله راپور ورکړی چې وړ مشپه هم د ځایي اوسیدونکو او پولیسو ترمنځ شخړه کې په لسګونو کسان ټپیان سوي دي. شدیدې نښتې د زاړه سرینګر په ګوجواړه، نوهیتا او رینواري سیمو کې سوي چې له کابله دوه کسان وژل سوي او ولس نور ټپیان سوي دي. د یوه وژل سوي سپینږیري خوریي مدثر احمد ویلي:
ماما می وړ مخام رس له هغه ساور کړ چې امنیتی ځواکونو پر وخ کې بهونکې غاز کارولې و.
هندوستان د اګست میاشتې پر 15مه تر خپلې ولکې لاندې د کشمیر چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي کورواکي محدود کړه. چرواکی وای د پاکستان په خیبر پښتونخوا یالت کې پرون د سړک غاړې بم په چاودنه کې لږ تر لږه څلور کسان وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. د پولیسو یو چرواکی د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په ریموټ د دې کنټرولیدونکي بم هدف هغه موټر و چې د سولې د کمیټې غړي یې لېږدول. دغه کمیټه د پاکستان له حکومت سره د طالبانو پر ضد په مبارزه کې همکاري کوي. د اسوشیټډ پریس خبري اجنس په حواله د تحریک طالبان پاکستان ډلې افراطي وسلوالو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د انتقالاتو او نور نړیوال چارواکي د ایران د تیلو هغه لېږدونکي کښتۍ له نږدې څاري چې تر یوې میاشتې زیاته موده په جبل طارق کې توقیف سوې وه. پر دې کښتۍ شک کې دی چې ښایي د اروپایي ټولنې له بندیزونو په سرغړونې سره یې سوریې ته تیل لېږدول، خو راپورونه وایي چې د دې کښتۍ نوم له ګریسیو څخه ادریان دریا ته اړول سوی او اوس یې بېرته خپل حرکت پیل کړی دی. تبدسل کېده چې د امریکا د متحده ایالتونو چارواکي د دې کښتۍ د بیرته نیولو هڅه کوي. د جبل طارق چارواکو پرون د امریکا تازه غوښتنه رد کړله او وی ویل چې دغه کښتۍ نه توقیف کوي. د جبل طارق حکومت پرون په ویلامه کې ویلي د ایران پر ضد اروپایي ټولنې بندیزونه په جبل طارق کې هم د تطبیق وړ دي، خو د امریکا په نسبت دغه تطبیق محدودیتونه لري. دا لا څرګنده نه ده چې نړیوال چارواکي به د دې کښتۍ د ضبط په اړه د امریکا د درخواست په اړه څه ځواب ووایي. ادعا شوی چې دغه کښتۍ د ایران له پوځ سره اړیکې لري. راپورونه کوي چې په کابل کې د وړ مشپې ځان مرګي برید د سبب شوی چې د کابل په دارالامان ماڼۍ کې د خپلواکۍ د لمانځلو جشن محدود سي.
مراسم رسمی قصر دارالامان و جشن قصر دارالامان برای چند روز به تعویق بندازن.
زلمی خلیزاد ویلی چې د بین الافغانی خبرو په شمول باید د سولې پروسه چټک سي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې ګرز بندیز لا شدید شوی دی. د ژوند پر رنګونو کې یو نقاش د خپلواکۍ پر اهمیت خبرې کوي.
دا هغه ورځ ده چې دا ملک آزاد شوی ده، دا ملک خپلواکۍ ترلاسه کړې ده. دا که اوس هر څه دي هغه بېله خبره ده، خو دا د هغو شهیدانو او د هغو قربانیو احترام ساتل دي.
د ازادي راډیو دا نیم ساعته خبري مجله تر 9 بجو دوام کوي. د دې خبرونه د سر موضوع راخلو. نن د زمري 28مه یا د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له سلمي کلیز سره برابر ده. د کابل په دارالامان ماڼۍ کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیز رسمي جشن ځنډول شوی دی. حکومت د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیز په مناسبت لوی مراسم په پام کې نیولی وو، خو په کابل کې د وړ مشپې خونړۍ برید دغه مراسم کمرنګه کړي دي. د ولسمشر غنی په امر دغه جشن بل وخته ځنډول شوی دی. په نورو ولایتونو کې خلک له څو ورځو راهیسې دغه جشن په خوشی سره لمانځي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د شاه امان الله خان لخوا د افغانستان د خپلواکۍ له بیا ګټلو پوره سل کاله تیر شول، خو لسیزو جګړو، تروریزم او ناخوالیو هیڅ افغان د دې خپلواکۍ په خوند پونه کړ. د جګړو او بریدونو دوام آن د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې په مناسبت پلان شوی لوی جشن هم اغیزمن کړ. افغان حکومت اعلان کړی چې د کابل د وړ مشپې خونړی برید په خاطر د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې د دارالامان رسمي جشن ځنډیدلی دی. د چارو د ادارې لوی رئیس او د دې جشن د ترتراوي مسؤول سید وحید احمد قتالی پرون شپه د دغو مراسمو د ځنډیدو خبره په یو ویډیوي پیغام کې کړی چې د افغانستان له دولتي ټلویزیون خبر شو.
پس از اینکه مردم افغانستان خصوص مردم کابل
ورسته له هغه چې د افغانستان خلک خاصتا د کابل اوسیدونکي د یوې غمیزه شاهد او ګڼ وطنوال لاس ورکړل، رئیس جمهور د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې د ترسراوي دارالانشاو روغوخته او د شهیدانو او غمجنو کورنیو او ټپیانو په درنښت یې امر وکړ چې د دارالامان ماڼۍ رسمي مراسم او جشن څو ورځې وځنډیږي.
برای چند روز به تعویق بندازن.
د کابل د ودونو په یو تالار کې د شنبه په شپه ځانمرګ برید چې داعش مسؤلیت ومانه، دریش په ملکان وژل او 102 نورې ټپیان کړل. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی هم په خپل ټوټر لیکلی چې د دوشنبه په ورځ به ولسمشر غنی د ازادۍ څلی ته د ګولو ګېډې ګدی او بیا به وینا کوي، خو د دارالامان رسمي جشن ځنډیدلی دی. افغان حکومت له تیر یو کال د دارالامان ماڼۍ چې د لسیزو جګړو بمونو او راکټونو سخت زیانمنه کړې وه بیرته ورغوله او نیت یې و چې د اسد پاتویشتمه به د زرګونه کسانو په حضور کې پرانیزي. له افغانستانه بهر هم د دغه هیواد د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې د درنښت په مناسبت پروګرامونه په پام کې نیول شوي. د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې د افغانستان جنرال قونسلګری وایي د نړۍ تر ټولو دنګ ودانۍ برج خلیفه به د افغانستان په بیرغ پوښل کیږي. د بریتانیا په پلازمینه لندن، د کاناډا په تورنټو او د جرمني په کولن کې هم د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې په مناسبت جشنونه او پروګرامونه نیول شوي دي.
ومردل چې نن د زمري 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له سلمي کلیزې سره برابر ده، خو د کابل په دارالامان ماڼۍ کې د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې رسمي جشن په کابل کې د وړمې شپې د حملې له کبله ځنډول سوی دی. سل کاله مخکې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د اقلیتونو مدني حقونه خوندي او ژوندي هوسا وو، خو اوس ځینې اقلیتونه وایي چې په ټولنه کې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. دلیپ سنگ هندو او زبولون سیمینتوف یهودی مذهبه چې دواړه د افغانستان تابعیت لري، د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې که دوی ته پاملرنه ونیسي دوی به له افغانستان څخه ووځي. فیروزی عزیزی له دغو کسانو سره د پخوانیو حکومتونو پر مهال د افغانستان د خپلواکۍ د جشنونو په اړه خبرې کړې دي.
اول وخت ما مخته دویم سی خبر را چې پښتنو وکړه، ما غته مخته ول سی اول کې دا دونه تبعیض نه و، دونه هغه نو
د کابل ښار د هندوانو او سکانو یو درم سال تراغلی چې اکثره کابل میشتي سکان ورته د خپل مذهبي عبادتاتو د ترسره کولو لپاره راځي او کله کله پکې د ځنګړ مراسمو د اجرا کولو په خاطر راټولېږي. دلیپ سنگ د غزنی ولایت د قرباغ له ولسوالۍ راغلی دی، درې اتیا کلن دی. وایي د سردار داود خان د واکمنۍ پر مهال به د افغانستان د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره له یو ولایت نه بل ته تلل او حقوق یې هم خوندي وو.
آزاد ژوند وو، موږ په خپل هغه وخت په غزنی په قرباغ کې اوسېدلو. موږ هر مازدیګر جشن باندې به مازدیګر له قرباغ په باسکلو باندې راتلو، شپې به تمام شپه جشن سیل کوو، بیا به د شپې یوه بجه دوه بجې دولس بجې بیرته په باسکلو تلو خپل کورو ته کابل هغه ته قرباغ ته دوه ساعته لار دوه نیم ساعته لار وه. هغه وخت آرام ژوند وو، نو اوس هغه ژوند وو دی، اوس ژوند خو ډېر فرق ده انځکه دی آسمان ته.
ښاغلی دلیپ سنگ وایي اوس له زیاتو ستونزو سره مخ دي چې له امله یې ډېر هندو مذهب افغانان کډوالېدو ته اړ شوي.
خلک چې موږ له دین څخه کډه سو، له بدبختۍ له بې سوادۍ نه کډه سو، چې اولادونه را چې بدبخته پاتې سو، بې سواده پاتې سو، بل سر مخته نه اوس لیک تبعیض شته. بعضې خلک راځي باز تر سره کوي، د پټکۍ دې وړې تړلی ده، ته څرنګه څه شی وظیفه کوې، څه کوې، ولې نه مسلمانېږي، ولې دا نه کوې، بس دا خبرې اوس لږ لږ بعضې بعضې خلک کوي.
دلیپ سنگ وایي که د دوی ستونزې کمې نه شي، ګڼې نورې هندو مذهبې کورنۍ به هم له افغانستان نه نورو هیوادونو ته لاړې شي. مخکې له دې په افغانستان کې د هندوانو او سکانو د کورنیو شمیر شاوخوا اتیا زره ته رسېده، خو د بېلابېلو ټولنیزو ستونزو له امله هندوستان، جرمني، انګلستان او یو شمېر نورو هیوادونو ته کډه شول. اوس په ټول افغانستان کې نږدې دوه سوه هندو مذهبي کورنۍ میشتې دي. د یادونې ده چې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په لومړي ځل د هندو مذهبو افغانانو مدني حقوق د افغانستان په اساسي قانون یا نظامنامه کې ځای شول. تر هغې مخکې هندو مذهبي افغانان د اقلیتوالي له امله اړ وو چې نارنجي رنګي کالي واغوندي، خو شاه امان الله خان دا قیدات مات کړل. د 50 کلن زبولون سمنتوف یهودی مذهبی افغان بیا وایي چې که څه هم دای اوس او پخوا د اقلیتوالي له مخې له ستونزو سره نه دی مخ شوی، خو پخوا به ورته پاملرنه کېده او اوس ورته نه کېږي.
پخوا خو وختونه وو، اوس هم ستونزه نه لرم، خو هغه وخت اقلیت او اکثریت ټول یو، پر ټولو هندو، مسلمان، یهودی، پښتون، تاجک، هزاره، ازبک او ټولو یو شان قانون پلی کېدو او ټول د یو واحد افغانستان وګړي وو. ما دوه درې دورې د داود خان او ببر کارمل د واکمنۍ پر مهال عسکري هم کړی ده.
زبولون سیمنتوف د افغانستان د هرات ولایت دی، خو نه دېش کال کېږي چې په کابل کې اوسېږي. د افغانستان دغه هندو مذهبی دلیپ سنگ او یهودی زبلون وایي که د اقلیتوالي له امله ستونزې کمې شي، د تېرو وختونو په شان به د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په نمانځنه کې د ټولو افغانانو په څېر په ډاډه زړه ګډون وکړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ومودل چې د افغانستان اقلیتونه وایي چې سل کاله مخکې د شاه امان الله په وخت کې د دوی ژوند هوسا وو. په فراه کې د دوو افغانانو نظرونه د خپلواکۍ د جشن په اړه وو.
زمانم یونس ته د کونړ ولایت ایم پیران فارا کې وظیفه لرم. د افغانستان د استقلال د ازادۍ په خاطر ټول افغانستان ملت ته مبارکي وایم. الله دې وکړي چې تل فاتح سوله په افغانستان کې دایم راشي.
ما نوم عبدالکریم جزکوال دی، د فارا ولایت اوسیدونکی یم. د افغانستان سلمې کلیزې مبارکي ټولو افغانانو ته وایم او په دې هیله یم چې په افغانستان کې یو دایمي سوله او آرامي
راسي. اوس به اسمت سروان را ته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د امریکا او برېټانیا ګڼو ورځپاڼو د کابل د شنبې د شپې د خونړۍ بمې حملې او د داعش له لوري د دې برید د مسؤلیت منلو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. نیویارک پوسټ ورځپاڼې د جنازې د لمانځه عکس خپور کړی چې په هغه کې د لمونځ کوونکو مخ ته ګڼ تابوتونه لیدل کېږي. د ورځپاڼې د پیښې د جزئیاتو د خپرولو تر څنګ لیکلي چې د کابل ښاریان په دې غوسه شوي چې د افغانستان د 14 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا او طالبانو د سولې له خبرو سره سره د تشدد او وینې بهېدا د پای ته رسېدو څرک نه لګېږي. ورځپاڼې د داعش له لوري د دې برید د مسؤلیت منلو موضوع ته په اشارې لیکلي چې دې ډلې په خپله ویبپاڼه کې کښلي چې دا برید د دوی یوه پاکستاني غړي کړی دی. ورځپاڼې د کابل د ودونو د سالونونو په اړه لیکلي چې رنګارنګ څراغونو یې دې ښار ته ښکلا او رونق ورکړی دی. د بریتانیا میرر ورځپاڼې هم د پیښې د جزئیاتو تر څنګ د ماتو چوکیو او میزونو، ټپیانو، ویرجنو انسانانو، تازه کیندل شویو قبرونو او د قربانیانو د کوټه شویو بوټونو عکسونه خپره کړي دي. ورځپاڼې لیکلي چې دا برید یوه ورځ وروسته له هغې چاودنې وشو چې د پاکستان د بلوچستان ایالت د کوچلاخ په یوه مدرسه او جومات کې وشو او په ترڅ کې د طالبانو د مشر ورور ووژل شو. طالبانو د کابل په برید کې لاس لرل رد کړی دي. د افغانستان په اړه په لویدیځو ورځپاڼو کې بل مطرح شوې موضوع د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هڅه ده. اتلانتیک خبرونه په دې اړه لیکلي داسې ښکاري چې د ترامپ حکومت به په 2 ورځو یا 2 اونیو کې له طالبانو سره داسې موافقه اعلان کړي چې پر اساس امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي. اتلانتیک وایي که داسې وشي د امریکا حکومت به شایي ژر د خلکو د نظرونو په یوه نوې جګړه کې ځان شکیل ومومي او پوښتنه به دا وي چې آیا امریکا وګټله او که یې وبایلله. خبرونه دې پوښتنې ته په خپله ځواب وایي او لیکي ځواب تر یوه حده د کیدونکي جوړجاړي له شرایطو سره تړلی دی، خو په عین حال کې د موافقې په اړه د عامو خلکو نظرونه هم مهم دي. اتلانتیک زیاتوي د خبرو اترو له لارې د سولې په جوړجاړي کې عموما د دواړو خواوو له لورې څه ورکړه او څه واخله شامله وي، خو د اوسنۍ معاملې منتقدان وایي چې دا داسې ده لکه چې امریکا غاړه ږدي. له همدې کبله اتلانتیک د خپلې دې لیکنې لپاره دا سرلیک غوره کړی: امریکا ته مهمه ده چې که په افغانستان کې ماته ومني.
نن د زمریات وشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له سلمي کلیزې سره برابره ده. حکومت د دې کلیزې د لمانځلو لپاره د زیاتو تدابیرو خبرې کړې ده. واصل وصل په کابل کې د وضعیت څارلې. وصل صاحب، تاسې پرون هم په ښار کې وګرځېدی که څه هم په دارالامان مڼۍ کې د دې ورځې رسمي جشن ځنډول سوی دی، نور وضعیت څنګه دی؟ خلک د ورځ لمانځي په کابل کې که څنګه؟
زیاته مننه صالح صاحب. لومړی خو تاسو ته ټولو هیوادوالو ته د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د بیرته ګټلو مبارکي وایم. تیره ورځ او نن سهار چې زه راتلم دفتر ته، نو د ښار بڼه د نورو ورځو په پرتله له دوو اړخونو نه بدله وه. له یو اړخه د ښار واټونه د افغانستان په بیرغونو باندې پوښل شوي وو، په موټرو باندې خلکو بیرغونه لګولي وو، داشان په کورونو باندې د افغانستان بیرغونه لګیدلی وو. د دې تر څنګ د افغانستان زیاتره دولتي ودانۍ په بیرغونو باندې ښایسته شوي، سنگار شوي. داشان د افغانستان د خپلواکۍ د اتل غازی امان الله خان انځورونه د ښار په بیلابیلو ځایونو، واټونو، ودانیو، موټرو کې لګول شوي دي. د دې تر څنګ له امنیتي اړخه هم ښار یو څه بدلون کړی دی. کلک امنیتي تدابیر دلته په کابل ښار کې نیول شوي دي. کمربندونه دي، دا شان سیارې ګزمې دي، نور امنیتي تدابیر چې یو څه په کار دي هغه لیدل کېږي د ښار په بیلابیلو لارو کې، بیلابیلو ځایونو کې. د خلکو سره چې ما خبرې وکړې، خلک هم د نورو کلونو په پرتله سږ کال د افغانستان د خپلواکۍ جشن ته ډېر تیاری لري. که څه هم امنیتي وضعیت نه دوی اندېښنه لري، خو بیا هم په خلکو کې د خپلواکۍ د منځلو هغه مینه، جذبه، هغه شوق او علاقه لیدل کېږي. ځکه کابل ښار لري کلیو ته هم لاړ شي، اته ولسوالۍ او تلارشه ما واوریدل چالت خلکو د افغانستان بیرغونه په خپل کورونو لګولې دي، عکسونه د غازی امان الله خان لګولې دي، نو اغلی ولتیا او مینا کافی هدا پرل کیږي. حکومت هم په کابل خار کې بیلا بیل پروګرامونه په نظر کې نیولې. نن د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت د کرکټ یو لوبه هم په کابل لوبغالي کې ترسره کیږي چې ورخت ګلبدین نائب کیپټن دی، بلخوا راشد خان کیپټن دی. د دې ترڅنګ یو لوی نندارتون هم په حضوري چمن کې پرانستل شوی دی چې هلته هم سلګونه د افغانستان د داخلي تولیداتو غرفې ښودل شوي دي. دا شان نور خلکو هم یو لړ پروګرامونه په نظر کې نیولي چې هلته به هم جشنونه کیږي، اتڼونه به کیږي، ډول سرنۍ به غږول کیږي، او خلک به د موټرو کاروانونه جوړوي، د ښار د یو سنډې نه بلې سنډې ته به ځي. نو داسې پروګرامونه په نظر کې دي. صالح صاحب
ډېره مننه. په نورو خپرونو کې حتما بیا هم له تاسو سره په تماس کې کیږو، او په دې اړه به وروستي جزئیات بیا هم له تاسو څخه اخلو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسله څېړو. هندي چارواکو یو ور بیا د کشمیر په لوی ښار سرینګر کې د خلکو پر ګرځېدو را ګرځېدو محدودیت زیات کړی دی. دا پریکړه پرون وروسته له هغې وسوه چې د شامې په شپه د پولیسو او ځایي خلکو ترمنځ په نښتو کې لسګونو کسان ټپیان سول. هند د اګست پر 15 د کشمیر کورواکي محدوده کړه، خو ځایي خلکو د دې پریکړې په عکس العمل کې مظاهرې کړي چې د حکومت له بندیز سره مخامخ سوي دي. سیفی الله ستانکزی د رویټرز خبری اجنس د راپور په استناد نور جزئیات وړاندې کوي.
سرینګر کې د خلکو په ټولېدو باندې بندیز لا پسې سخت شوی دی. چارواکو ویلي د شنبه په شپه خلکو نږدې 500 واره په کشمیر دره کې پولیس په ډبرو وشتلی، او د یک شنبه پر ورځې هم 100 واره دا کار تکرار کړی دی. شدید انختی د زاړه سرینګر په ګوجواړه، نوهیتا او رینواری سیمو کې شوي. یوازې له همدې دریو سیمو 19 کسان د ټپونو په سبب بستري شوي، او د محمد ایوب په نوم 15 کلن کس له ژوبلېدو وروسته مړ شوی دی. د صدیق خان په نوم یو بل 25 کلن کس هم وړمه ورځ د اوښکې بهونکي ګاز په خاطر سا ور کړی. د صدیق خان خوري مدثر احمد ویلی، ماما می وړ مخام رسول الله غا ساور کړ چې امنیتی ځواکونو پر اوخ کې بهون کې غاز کارولې وو. هغه دا ځای وران کړ او بیا یې کنټرول وکړ. اوخ کې بهون کې مرمۍ وښتي. د دود په سبب می ماما صاحبند شو او ومړ. تر ساره نه پویدم ځکه ټلیفون نه کیده. کله چې راغلم جنازه ګورم نو هغه وختي خخ کړی وو. هیڅ معلومات نه وو. د همدغه ورستی خو ډب په خبرګون کې چار واکو د سرینګر په یو شمیر برخو کې په ګرځېدو او راټولېدو بندیز لسره لګولې. مخکې لدی هم په سرینګر کې د ګرځېدو، راټولېدو او مظاهرو بندیز لګول شوی، خو په ځینو خاصو ورځو کې لږ څه پابندي پرې کمه کړې وه. خلکو د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره سره په سرینګر کې پرون یک شنبه مظاهرې وکړې او د ازادۍ د غوښتلو شعار یې ورکړ. د کشمیر خلک روس له هغه وپاریدل چې هندي د سیمهیز حکومت کورواکي ورختم کړه، او جموں کشمیر له لداخ سره یو ځای په دوه ویالتونو وویشه. مخکې له دې جموں کشمیر د هند اساسي قانون په اساس کورواکي درلوده، او د کورواکي او جلا بیرغ لرلو خاص امتیازات ورکول کېدل. د هند سلګونه پوځیان له دې پریکړې مخکې او وروسته په کشمیر کې ځای پر ځای شوي، او له هماغه رئیسي وخت ناوخته له خلکو سره لاس او ګریوان کیږي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
زلمی خلیلزاد ویلی چې د بین الافغانی خبرو په شمول باید د سولې پروسه چټکه کړو، او دا بریا د داعش ماتولو ته افغانان لاس راغښتلی کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا خبره تیره شپه په خپل ټویټر کې کړې ده. دا خبره په داسال کې کړې چې وړمش په کابل کې د واده په یو محفل کې د ځانمرګ برید له کبله دریش په کسان ووژل سول. صفی الله ستانکزی په دې اړه جزئیات برابر کړی دي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د افغانانو غښتلی دریز د داعش ماتولو ته اړین وباله. ښاغلي خلیلزاد وروسته له هغه چې په کابل کې د یو ځانمرګ برید مسؤلیت داعش ډلې ومانه، دا خبره په ټوټر ولیکله. هغه زیاته کړی د بین الافغانی خبرو په شمول باید د سولې پروسه چټکه کړو. خلیل زاد په همدغه ټویټ کې زیاته کړی چې دا بریا به افغانان لا غښتلي دریزه برخمن کړي څو داعش مات کړي. خلیل زاد د اسد په شپږشتمه یعنی وړ مشمه په کابل کې د وادونو په یو تالار د داعش ډلې ځانمرګه برید غندلی او وحشیانه یې بللی دی. وړ مشمه په کابل کې د وادونو په یو تالار کې د داعش ډلې ځانمرګه برید نږدې 250 کسان مړه او ټپیان کړل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې داعش ډلې په خپل ویب پاڼه لیکلي چې دا برید د دوی یو پاکستانی بریدګر په کابل کې د شیعهګانو په غونډه باندې کړی. د کابل خونړی برید ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، د بشري حقونو څار نړیوال سازمان، امریکا متحده ایالتونو او یو شمېر نورو هیوادونو پکلکه غندلې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا برید غندلې او وحشیانه یې بللې ده. له دې سره سره له افغان ولسمشر اشرف غنی رانیولې تر نورو ټولو مهمو چارواکو د دغه برید په تړاو طالبان ګرام بللي او ویلې دي چې نورو تروریستانو ته د فعالیت زمینه برابره کړي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یست. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز خبرو. نن د زمري اتويشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو له سلمي کلیزې سره برابره ده. حکومت د دې کلیزې د لمانځلو لپاره په مرکز او ولایتونو کې د زیاتو تدابیرو خبره کړې ده. د افغانستان ولسمشر وایي پاکستان لا هم د طالبانو ملاتړ کوي او د سولې پروسه کې جدي همکاري نه ده کړې. جمهوری ریاست دا خبره تیر ماښام د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله په ټویټر کې خبره کړې او زیاته کړې ده چې که طالبان د پاکستان ملاتړ ونه لري دوام نسی کولی. د هند تر ورکې لاندې کشمیر په مرکز سرینګر کې چارواکو پرون د خلکو پر ګرځېدو راګرځېدو بندیز لا پسې سخت کړ. دا اقدام په سیمه کې د تاوتریخوالي تر زیاتېدو وروسته وسو. چارواکي وایي د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې پرون د سړک غاړې بم په چاودنه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. نړیوال چارواکي د ایران د تیلو هغه لیږدونکي کښتۍ د نږدې څاري چې ترې به میاشتې زیاته موده په جبل طارق کې توقیف شوې وه. پر دې کښتۍ شک کېده چې شاید د اروپایي ټولنې له بندیزونو په سرغړونې سره یې سوریې ته تیل لیږدول. خو راپورونه وایي چې اوس د دې کښتۍ نوم اړول شوی او بیرته یې خپل حرکت پیل کړی دی. د مهمو خبرونو لنډیز مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې واورئ.